پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1398 لمریز کال د سنبلۍ یا وږې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره سمه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. د ازادي راډیو په دې او نورو خپرونو کې په همدې مناسبت رپورټونه درته لرو او په دې اړه به چې په تیرو دغو اتلو سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې یې څه وې، تفصیل درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې چې دغو رپورټونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشته جلال عزیز خاورو.
نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلې دي. د استرالیا حکومت منلی چې دوه استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول سوي دي. نن د امریکا خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13 کال یادوي. پورا خبر نو واوري. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلې دي. د اسوسییټډ پرس او د فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یو ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د یو راکټ د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګیدلی. نصرت رحیمي ویلي دي چې په دغو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 سوي خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي تر دې عمله زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په خوست کې مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو یو شمېر محصلانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د روانو انتخاباتو لپاره دې زمینه برابره کړي. دوی په یوه غونډه کې چې خبریالان هم وربلل سوي وویل چې په افغانستان کې اوس د انتخاباتو لپاره کم وخت پاتې دی او د دې لپاره باید زمینه مساعده سي چې خلک وکولای سي چې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د خوست پوهنتون استاد سپین روان نورزی د ازادي رادیو خبريال ته وویل
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او پټکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی په هیګي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان سوی دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه مکرر ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره 13 چې په هغه کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران هم شامل دي کاندید شوي دي. د استرالیا حکومت نن ومنله چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي شزي او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول سوي دي. د توقف شو کسانو د امنیت تپا پام د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت او د سوداګرۍ وزارت د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خو یو شمېر استرالیایي او بریتانوي رسنیو رپورت ورکړي چې درې استرالیایان چې نیول شوي دي له یوې مودې راهیسې په ایران کې وو او هلته بندیانو. خو د دوی د توقیف خبر اوس خپور شوی دی. د استرالیا د ای بی سی تلویزیون خبر ورکړي چې د بریتانیا او استرالیا د تابعیت لرونکي وښه د لنډې یو کال راهیسې زندانی ده. د دې خبر نور جزئیات به ورسته خبره سي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13 کال پرسو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حمله کې وژل شوی و. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگتن تروریستي خونړۍ حمله وسوې. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تروریستي حمله د کلیزې په مراسمو کې د نږدې 3000 کسانو د یاد درناوی کېږي چې د چاودنې په وخت کې او د حملو په وخت کې په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ووژل سول. په دې ورځ نه یوازې دا چې امریکایان د حملو د قربانیانو د درناوي لپاره خاص مراسم جوړوي، له نورو خلکو سره د مرستې لپاره رضاکارانه پروګرامونه هم تنظیموي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو او پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لاغښتلې کوي. پومپیو پرون ویلي چې له 2001 میلادي کال وروسته دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له یوې ځانګړې تروریستي پیښې سره تړلي وي مخامخ په نښه کړي. او د روسیې د ګاز ستر دولتي شرکت ګازپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونۍ پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپ لاینه د ګاز مهار یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال په نوم د ګاز نلیکه د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم ګاز د روسیې له نارتستروم نه لیکې سره نښلوي چې جرمني ته د روسیې ګاز ورسوي. د روسیې حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رویټرز خبري اژانس په حواله خپور سوی دی. د اروپایي معتبرې محکمې پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لارې د ګاز جریان باید کمزوری شي. محکمې پریکړه وکړه چې پر اوپال د ګاز جریان باید د نارتستروم یو پایپ لاین 50% ظرفیت ته راکم شي. دې پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنۍ فیصله چې په 2016 میلادي کال کې کړې وه لغوه کړه. او پرونۍ محکمې وویل چې هغه مهال ګاز ته د پولاین د اړتیا په پام کې نه وه نیول شوې او هغه مهال چې کومه پریکړه شوې وه د اروپا د اتحادیې د انرژۍ د همکارۍ او همغږۍ پالیسۍ تر پښو لاندې کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. دوستانو لکه چې وړاندې یادونه وسوه چې له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې پر امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دغه هیواد کې په جګړه بوخته ده. آیا امریکا په تیرو 13 کلونو کې القاعده شبکه ماته کړه؟ د یو افغان پوځي کار په نظر به واوري.
افغانستان ته وسم جلوګز لري، فعال لري، طالبان سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهري چې ځین فیلن رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان تر منځ په ډیورنډ خط هغه شته او خطرې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري په همدې تړاو به مو د دوو افغانانو د ژوند په حال خبر کړو. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ستاسو اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې پایل ته. له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښ ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي. هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو چې د سیاسي او پوځي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي، دوی د پدې تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د لاسته راوړنو په اړه څه وایي؟
د بلې فریبا جان په دې اړه باندې ما یو راپور چمتو کړی د دوی سره غږیدلی مې ویم او اوریدونکو ته به وړاندې کړو. که څه هم امریکا له 11 سپتمبر وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله او جګړه دوام لري. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال شریک بانی په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خو له هیواد سره کړي ژمنو کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا القاعده وځپله، مشر یې ورته وواژه او په افغانستان کې دایمي اډې ترلاسه کړې.
کومه ګټه چې امریکایانو د دې برید په نتیجه کې کړې هغه دا و چې دوی خپل ملت سره ژمنه کړې و چې موږ اسامه بن لادن نیسو یا وژنو. هغه ژمنه دوی خپل ملت سره ترسره کړه. دا د دوی ټول هغه ستراتیژیکو لنډمهاله او مهاله اهدافو چې دوی ورته رسیدلې دي. د افغانستان په بیا رغونې کې به ډیره ستره برخه او امنیت به راځي. متاسفانه دا
لننه اتلس کال وړاندې یعنی په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویار ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو، بلې په ورجینیا کې د پینټګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېم الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان حمله وکړه. دوی د تروریزم د ځپلو د کوکنارو د مخنیوي د افغانستان د بنسټونو د جوړېدو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې شاوخوا 3000 بهرنیان وژل سول چې ډیری برخه امریکایان جوړوي. امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وواژه. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل سول. اوس پوښتنه دا ده چې القاعده په افغانستان کې څومره فعاله ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
افغانستان کې اوس هم جلوجذب لري، فعال لري، طالبان سره ډېر ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځین فیلن رهبر ګڼل دي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ډیورن خط هغه شته او خطرې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
نوموړی زیاتوي که چیرې امریکا له افغانستان ووځي، ممکن افغانستان یو ځل بیا د القاعده یا هم د داعش په مرکز بدل سي چې له افغانستان سربیره به د سیمې او نړۍ ته هم خطر پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی ده. نه یوازې په 13 کلونو کې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړنه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکایان یې نړۍ ته خطر بولي. بلې افر بجنه.
بلې ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو دوستانو. لکه چې ومورېدل، نن د امریکا په نیویارک ښار کې په دوو سترو سوداګریزو مرکزونو کې د القاعده شبکې د برید اتلس کاله پوره سول، او تر دې برید وروسته امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حملې په مشرۍ حملې پیل کړې، او په حقیقت کې همدغه برید د دې سبب سو چې په افغانستان کې د حملې زمینه برابره سي د امریکا. او په افغانستان کې 13 کلونه شای د یو شمېر کسانو لپاره ښه او د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله کرام په خپل دې راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزان سره لرل، خوخي او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخي زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څوچې په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابر ولا او افغانانو ته د یو نامعلوم راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې لویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي:
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې، او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیاتره پیدا شته.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترنن عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو انتحاري حملو او جګړو لویر سره سره خونځي ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالګری ما اما کم جګر خونم هستم، چون
خوشحالم چې کلی زمیره خلک خفه هم یم، په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی، او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډیر ستونزو ووای. سربیره لدی چې درس وایم، خبریاله هم یم، او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړی ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پوهنتون امریکایا درو جام یک سمستر تجارت خواندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله په کې نسبی امنیت خو دی، او خای د دې خار ډیره وسیدونکو ته د ژوند خ زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډیر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلی، خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی، زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ، دغه په خاطر ما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پوره اتلس کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 200 سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسولیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهیږي چې تر ماښامه به د په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودما شم تر وبو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افم پر سله شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي، او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو وی پانی ته هم لار سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او یا په تکرار بڼه ووري، او هم کولای سي زموږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په ل فیروزی عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ووري.
په لومړي ځل د افغانستان تالک د ریل ګاډي لاري چین ته صادر شول. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته د دغه تالک د اندازې په اړه څه ویل، خو ویل چې په دغه صادراتو کې تازه میوه هم شامل دي.
زموږ هغه مدني د بری وی وچ میوه هم سره یو څو تالک د بری هم به د ریل د لاري انتقال شوی دي. په خپل البته ازبکستان د لاري کې د اجازه نه و، اوس په لومړي ځل کې دغه شوی دي. دا په دې وادي معمولو کې چې د چین راځي د دې تجارانو حاضر دي چې خپل صادرات باید ډیر کې پر دې لارې باندې.
خغلی حاجی غوی له دې سره د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د صادراتو کچا تر یو میلیارد ډالر ورسیږي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د سلطان د اوبو بند ستره پروژه بشپړه شي او بیا سلنه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مشر عبدالمتین قلندری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له لوري ورته د دریو سترو پروژو یعنی هوایي ډګر، سلطان بند او صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه ورکړل شوې ده.
یک بحثی که خیلی مهم است در غزنی موضوع بند سلطان است. اساسی در فضل غزنی شغل مستقیم زراعتی را و از چندین سال است بند استفاده از این بند نمیشه. و مردم به خاطر اینکه آبی که باید از طریق بند برشان رسانده می شد او نیست در اونجا. اگر بند تناسک می شود مطمئنم که برای خاطر سر مردم غزبی مثلا اشتغالزایی با وجود می شود.
فقل قلندری وایی در برکنان نشتون ایوه بلستون زده چه در دقیق ولایت خلق ورسر مختی و در وصل چاری پلان شوی او پراتنون که به دقیق ولایت در برکنا هم وصل شید. د کابل پښه ساسره کې څو باندې اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او افغاني شپته پوله، یو یورو شپږ اته افغاني شپته پوله، یو سعودي ریال شل افغاني اته پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني، زر هندي روپی یو لس افغاني، زر ایراني تومان شپږ افغاني پنځه اته پوله او زر پاکستاني روپی څلور سو نه نوي افغاني.
فیروزی عزیز خانم مننه که دوستان اوس بایو نړیوال موضوع ته ورسو. ایران درې استرالیایي اتپانی ولیدی دا درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی دی چې همدا سره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب خبرونه ته شرغلی
مننه
که په سر کې تاسو اداره توس چې آیا ایران دغه خبره تایید کړې ده که څنګه؟
هو، ایران وروسته لدی چې استرالیایي رسنوی وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتپانی ولیدی، د ایران حکومت تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی او دا ویلی چې دا کسان د استرالیا اتبادی او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پریس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي اوس. د استرالیا حکومت نور جزئیات البته نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. منظور یې دا ده چې احوال ورکوي دي هغوی چې په څه حالت کې دي او اوس په یا دوی څه کوششونه کوي د دوی د خلاصون لپاره.
بله، تاسو ویل چې نور جزئیات نه دي ورکړي، آیا د هویت په اړه څه ویل شوي دي چې دغه اتباع څوک دي؟ د استرالیایي رسنیو څه ویلي دي؟
نه، استرالیایي رسنیو ډېر څه نه دي ویلي، البته ځینې خبرې ځینو ورځپاڼو کړي دي یا تلویزیون سیډنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو لیکلی چې نیول شوی ښځې د برتانیا د کمبریج پوهنتون محصلانې دي، یعنی له برتانیا څخه د ایران ته تللې وي محصلینې دي او نارینه بلاګر دی او د دې نارینه نوم یې نه دی اخیستی، نه دي ښځو نومونه اخیستی دي. ویلې دي چې نارینه یو سیلانی دی، د دې ترڅنګ چې بلاګ لري او په انټرنیټ کې لیکنې کوي، سفرونه کوي، له خپل یو ملګري سره ایران ته تللی وو او نه یوازې د غوښتل چې ایران ته لاړ شي، د سیمې نورو هیوادو ته هم غوښتل سفر وکړي، ځینو ته سفر هم کړی وو. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه بلاګر د سیل لپاره ایران ته تللی و، کوم بل هدف یې نه درلود. خو ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلی دي چې د استرالیا حکومت اوس هڅه کوي چې له ایران سره تماس ونیسي چې دا کسان خوشي کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروان. دوستانو، تاسو واورېدل چې ایران هغه درې استرالیا اتپانی ولیدي چې دغه هیواد ته په سفر تللی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدو سن زموږ خبرونه د عملري بیرته ورګرځو افغانستان ته. په کابل کې د نن ورځې چاپسوي ورځپاڼو د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه ورځپاڼې لوستې دي، غټه کې راخیستې په ګټه به وورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ټرمپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ټرمپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششدره کې د تېرې اونۍ 14 چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریز لامل بللې، خو دا چې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوي هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای، نه یوازې دا چې افغانستان به کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای، بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې.
سر مقاله لیکون کې لیکي طالبان چې تل له امریکای لوري سره په خبرو ټینګار کړي اوس به پوښیوي وي چې له بهرانيانو سره خبرې اترې څه معنی لري او په کومه بیه ورته تمامېږي. په سر مقاله کې راغلي دي چې طالبان باید اوس په دې پوښي چې د دوی لسمیشتنې خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. سر مقاله لیکوال لیکي چې دا واقعیت دی تر هغه چې افغانان خپل منځي ستونزې په خپلو کې حل نکړي او د وی تلپاتې سولې په هدف اول اوربن ونشي دواړه اړخونه هیڅ کله د جګړې لارې سولې ته نشي رسیدای. لیکوال وړاندیز کړی چې اوس نو پکار ده چې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کینی او د اوربن په کولو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ملیار من خپل سر مقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې ټرمپ په یو لغته خلیلزاد او طالبان له خو به راوي کړل. سر مقاله کې ویل شوی چې طالبانو د افغانستان د بیا نیولو خوب لیدلی او خو ولسمشر ټرمپ د دوی هیلي په ناهیلۍ بدلې کړې. د سر مقاله لیکوال لیکي چې خلیلزاد په دې ډرامه کې مرکزی رول درلود او داسې فکر یې کاوه چې کېدای شي دا منډې ترډې نتیجه ورکړي او د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت او امریکا باید اوس روښانه دریځ ولري او پرېنږدي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. او دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې سوله چا اولې سبوتاژ کړه. لیکوال امریکا او طالبان غواړي چې دغه پوښتنه د حتمن ځواب کړي څو افغان ولس او نړیواله ټولنه پرې پوه شي. د سر مقاله د لیکوال په اند د سولې لپاره لا هم فرصت شته او باید له دغه فرصت استفاده وشي او دواړه خواوې سولې او تشدد کموالي ته ژمن شي. د سر مقاله لیکوال په نړیوال ټولنې هم غږ کړي تر څو پرې نګدي د سولې روانه پروسه ناکامه او بدنامه شي باید د افغانستان نړیوال همکاران د دغه بهیر په کامیابولو کې مرسته وکړي.
دوستانو اوس ورزو د ساينس ټګرته التبا وورو چې زموږ همکار اسمت سروان د ګوګل د کمپنۍ د یو نوی اعلان پړه مشتدغه تازه جزئیات ته برابر کړی دي وګورو چې دوی څه وایي.
ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړ چې پر اساس که هرچا د ګوګل په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلا ومندله نو 10,000 ډالر جایزه ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنونو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوي وي د ګوګل پلی سکیورټي ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام په خو یوازې د پلی سټور د اته غورو اپلیکیشنونو لپاره و خو اوس د پلی سټور هغه ټول اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیونه ځلې زیات ډاونلوډ شوي وي په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په نرم کالیو یا سافټویرونو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس د ګوګل په نورو اپلیکیشنونو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو موندونکو ته جایزه ورکول کیږي. د ګوګل ویندوی وایي دا کار د نرم کالیو او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو مؤسسو په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلاوي معلوم کړي. پر دې سربیره ګوګل د ډیولپرانو د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړې دي. دا جایزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اصلي خاوندانو له اطلاع یا رضایت پرته هغه کسان ور وپیژني چې د هغوی معلومات پلوري.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه د چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د اداري او حسابداري انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتره د مرکز اسداباد نه وړاندې تللی ده. تعمیر یې تل تغور کړی دی نو دغه ورونه نشي کولای چې هلته خپله رسیدګي وکړي. هغه ځای ته دا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کیږي. زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې دغه محصلینو غم وخوري یالته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روزمره مصرف کیږي تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خونه اخلي 500 روپۍ د هغې خونه اخلي. زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې دغه محصلین ورون لپاره یو دا نه ملي بس ورته مقرر کړي یا دغه کوم انسټیټیوټ چې دی که دغه کې ورته د لیلې کوم پروګرام ونیسي نو دغه محصلین ورونه به په ډېر اسانۍ سره خپل تدریس مخې ته یوسي. سلام ستاسو ورور شاهزاده نبینه.
خان محمد د هلمند ولایت مناسب سره په تماس کې یم. پیغام مو دا دی چې د هلمند وضع ډېره خرابه ده، کارونه نشته، خوارۍ او غریبۍ نشته، جنګونه دي، لارې ګرځبندې دي. همدغه پیغام چارواکو پرې ورسوئ.
علی عبدالعزیز خاکری زی د ترامپ سره خبره چې دی اوردن دی بیا د خبرې څخه ما خبره ده اوردن چې نوې څه په ماډل کې ډیر انسانان تل څه له دلته دی ال تاسو خبرو سره اخته یې دوی انسانان تل کې چې د ورځې څو انسانان مري پر لار تر اف څخه دی اوردن وو چې د شپې به د چاته نه ولتي او دلته د طالبانو د نور د مابین خلک د پاره چې اوردن کې شل کاسه شل کاسه په لوټ کاسه دا د مان دی دا اوردن چې اوس ډیره ښه خبره ده بیا ورته خبرې یې وی دی چې ګور دین انسانانو ګور د مسلمانانو ګور د افغانانو اول وردان تستر دی په لارې د شوم بیا وسلې ته چې وردان می ټول څه ګټه کوي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او په دې پیغامونو سره ورسېدل دولس بجې او دیر شو دقیقو ته ځل بیا لفرشته جلال زید خد افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د امریکا د خارجه چارو وزارت او د افغانستان د کورنوي چارو وزارت دواړو تایید کړی چې د امریکا سفارت ته نږدې راکټي چاودنه شوې ده خو دواړو سرچینو ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته مالی تاوان د سر زیان نه دی رسیدلی د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې یو راکټ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست پر دیواله لګیدلی دی په دغه پیښه کې هم چاته ضرر نه دی رسیدلی نن پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو اتلس کاله پر اسول ټاکل شوی چې نن بعد هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې سره راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل شوی وو په واشنگټن کې به هم د دغه تروریستي حملو د قربانیانو د یادونې لپاره خاص مراسم جوړ سي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي د استرالیا حکومت تایید کړی چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي شتیا وی یو استرالیایي نارینه په ایران کې په توقيف کې دي د دغو توقيف سو کسانو د امنیت د اندیشنو پر د اندیشنو لمخې د هغوی هویت نه دی افشا شوی خو په استرالیا کې یو شمېر رسنۍ او د برېټانیې ځین رسنۍ ویلي چې دغه درې استرالیایي وګړي له ډېرې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې
مننه کوم فرشته جلسه دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس به د ژمنې سره سم اونیس پروګرام ته ورسو د زهرو کاروان پروګرام دی چې زما همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني زاد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې سشکل په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونو نه جوړول شوی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول د حمید کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلا بیلو پیښو کې نیول شوی دي وختلې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او خیخه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي د یادونه ورته چې په تیرو دوو اونۍ کې 12 کسان نیول شوی چې هند دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي رډیو ته ویل لومړی عملیات چې د سونبلی د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول په دوهم عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو گاونډي ولایت ته قاچاق کیدل د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوې دي. په کابل ولایت کې د لستنونی ولشل چې نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنیت قومندانې ویاند فرامارس فردوس ازادي رېټول پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه د کابل خار په ومه او 11 ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې د لستنونی ولشي نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. لدې کسانو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوې دي.
یول سیوی کسان هغه څوک دي چې په خار کې ګرځیدل را ګرځیدل او نشئی مواد به خرڅول او یا د نشئی موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشئی مواد نیول سیوی خپل دوی او دوسی عدلی او قضایی ادارو ته سپارل سیوی.
لنیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانه ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او دومنی وروستی پی خداده چې له نشئی مواد سره د مبارزه پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لس قاچاقونکي او نشئی موادو خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دا عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12 نیټه په وو ولایتونو کې وشول چې په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. له دوی سره 3 کیلوګرام چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوی کسان د نشه یي مواد سره یو ځای د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول سوي.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریا کړل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوي دي.
څومره چې مخ کې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستی وي.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډیر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترې کوي، نه تداوي کوي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې دکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بې وزله سوی دی.
سګرټونه 400 بعد لاغین هم دغه یروین چورته خلک وای دغه چراغ لولو بیا شیشه وس شیشه وته د ډیر تراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د درغله لیونه کا په صد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه نومونه مطلب ترځو. ساشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کله سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندي ازادي رادیو ته وویل ساشکل د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې ساشکل ځکه کوکنار نه دي اړولي چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي نو بزګران به وهڅول سي چې په راتلونکي کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د ګډ راپور له مخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې څه د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک را ټول کړل. په دی اړه د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له مخ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړ چې په خوا به را سره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړو. سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته له وی خواله نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغو ادارو هم راسته سره ونه کړه چې په خوا به راسره کوله. سکل نه چاله موک او نه هم له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کوختونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پوری مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشټوالي لامل بریالي نشو. په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانه جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په جنو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یو دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې نشئی موادو سره د مبارزې ریاست یو کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنار یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګر خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنار کښتونه ویجاړ نشي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنار کښت ته وهڅول سي.
په خو به هر کال څنګه څه اندازه کوکنار اړول کیدل، خو سا کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکړل شي.
خود کورنیو چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق بیا سه کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشټوالی بولی.
مبلغ که باید داده میشد از طریق همکاری بین المللی،
خو حق مالی مرسته چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سش کال را سره ونه کړی. دوهمه وجه دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. له همدې امله باید موږ له یوه منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل لمخې سه کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي دي.
محمد ایاز ترنکوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو سوو خلکو حال درکوو. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه یې غلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له ښار څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ شوي دي او خپلې نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمانیار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
د شبرخان ښار یو دوکاندار عبدالله نوري په ادینه جومات نومي سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د زوریدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دوکانداران له نشیانو څخه ډیر تنګ شوي یو. اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو؟ بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسیدونکي وایي چې د معتادینو د ډیروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان د اوسیدونکي غلام سخی او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه غلا کوي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډیری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډیر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاره نشئی مواد خرڅیږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نشي.
د شبرغان اوسیدونکي شکایت کوي چې معتادین زبروي. دوی له حکومت غواړي چې د سوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسیدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو د ستونزې اورېدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان
محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اورېدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د زورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولیږي او نشئ کوي. د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالی په همکاري د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځنه په مناسبت یوازې د شبرغان له بوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خدا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشې کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 7.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس په کابل کې د موتاجونو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د موتادو شوزو او ماشومانو د درملنې 15-20 روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستر دي چې د خپلو میړونو لخوا په نشو وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د موتادو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کوم لارو چارو د موتادونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرست ډاکټرې لطیفې حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د موتادونو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمنګ د شفخانه د خزو او د ماشومان د احتیاط تدابیر لپاره د 15 بستر لري چې 15 د خزو او 10 ماشومان لپاره دي. د په شروع کې په ساحه کې زمنګ او درې ټیم یا د بیرون ټیم ده چې د هغه ساحه تزي خزي پیژني په حساب د احتیاط. بعد هغه نه د تشویقې د سره به مشوره کې کانسلنګ کوي، د شفخانه تعریفي کوي. کله شفخانه تعریفي کول ته زمونږه او پی ډي یا سره په تداوی د چ مریض حالت خي چې اي د تداوی د بستر لپاره دی او یا ک د سره په تداوی ته ضرورت لري. بعد هغه نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش چې د مریضان بستر ترازي او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدوي غانې کیږي ورسره بعد 15 ورځې نه رهاب برنامه ورته یا احیای مجدد ته دوباره جوړیدل. د دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولران لرو چې مشوره ورسره کوي حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدوي کوي؟
یا فاميلي بنک تعریفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو مراولي دلته چې راوستل رجستر کوي خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د 15 ورځې
دي. هدف مې هم دغه ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته لري، یو ای وزیده او ارزیده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزی تدوي کوو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستل د وجود مریضانو نه او دوه رهاب یا دوباره جوړیدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. په اول ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزی تدوي کیږي او دوم ډول د چې بره لږ چې طبي ته دوه ضرورت نه لري رواني او مشاوره ورسره کار کوو.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوي کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوي کوي که بیل بیل هم مور او هم ماشوم؟
د مور تر څنګ د ماشومان هم تدوي کو چې پرکټونه جدا دي. تدوي د مور او د ماشوم فرق لري ځکه مور غټه ده، غټ تدوي کو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوي کوي. زمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوي ورسره کو.
کچیر ته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سرهغه تدوي کوي؟
منګه دلته لرو ماشومان چې نوې زګیدل دي راځي منګه خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوی ورسره کومه کوي او یا صفاکار لرو د سر کومه کوي. منګه دلته خپل شودي لرو ورته جوړه چوشک شدی ورته ورکو کومه کور سره کو.
دلته تاسو مراجعین لري مخزینه معتادین ستل تراشی مخپل مراجعو کی تاسو مراجعین کوم کسان دي ستل ترازی؟
زمون مراجعین خزه دي زیاتره خزه چې دا کد ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنس منطقي کې ورکی خپلوان خبري کې چلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قریب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان دسه لرو چې د فامیل طرف نه د قریب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کی خزینه
کورنۍ سمره ونده تاسو دلته په دداوي کې سمره موثره بولي؟ آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډیر اړینه ده که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومکونه کوي مریض دلته نه بسترېږي او نه تداوي کیږي. د کورنۍ د چدي تشویقې د سره کومک کوي چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري او موږ سره بستریږي. فامیل کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ د واسطه موږ ترې شي هغه مکمل 15 سال ورځې د تداوی کوي، نتیجه موثره ده. او کدا موږ د صحیح نه راوړي د بدون صحیح نتیجه نه ورکوي.
ځینې خزینه معتدین چې دي هغوی مشکلات لري، کورنۍ ورته نه پیدا شي، دوی شفخانی ته لاړ شي، مرکز کې ځان تداوی کړي. تاسو دوی ته برنامه لري تداوی لپاره؟
هغه کسان چې نه غواړي چې دلته راشي موږ لرو چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ معذفه و چې کوم قانون چې په داخل د شفخانې تطبیقیږي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي. مثلا د یو اتاق چې تشناب ورته نږدې وي، ځکه دا مریضان زیاتره اسهالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد ترک د موادو نه، نو کورنۍ ورسره ډیر کومه کوي. دا زموږ ډیر نتیجه مثبته ورکړې ده. ټیم صحیح زی تداوی کوي زیاتره د سده چې راځي وي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه د خبرې زموږ اقارب نه دي خبر شفخانې ته راولو دلته بستر موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه تکړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي.
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لروي هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 سال ورځونه دی یو کال تعقیبي برنامه یا فالوپ لرو چې زمونږ د صحیوي ټیم زی هغه مریضان تعقیبوي. د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی. نو موږ زیاتره زمونږ یا باسواد چې هغه تقویتی د ښک کوم مهارتونه ای هغه په دې 15 سال ورځ جریان کې د موږ سره کانسولارانو راوښنسم خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقویتی مثلا خیاط دی یا دی وته یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کوي هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکړي. نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو. منته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمینه ورته برابر کړو کوم خپل شخص نه لرو.
په کابل کې د معتادو شو د ماشومانو د یو روغتیاي مرکز د سرپرست ډاکټر لطیفي حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او دوه کاله کېږي چې نشه کوي. دوی وایي چې د نشه مخکې خپل دوکان درلود او شډیر پیسې یې ګټلې، خو وروسته نشو هر څه ځنې واخیستل او اوس له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا چې آریان څنګه په نشو اخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې زما کار لږه ښه وه، شپږ کلن ما واده وکړ، پیسې مې ورا سره داسې سره شزده کې زموږ یو کاروبار ده، خو داسې خاص مشکلات هم راته نه و، خو کاروبار مې جوړ و، خو بس د سګرټونو 400 ته بس بعد لاغین هم دغه یوروین چې ورته خلک وایي دغه ته چراغ لولو بیا شیشه وتلی ده ډېر ته راغلم. خوب داسې انډیوالان ده چې هغوی مخکې نه د خراب ده، خواړې تام ځان سره یو ځای کې چې دی پیسې لري هره خوا چې نه ده خپل ګټه ګوري. دغه تپې مرنګ جان دلته مونږ چار سوالو دا سیګریټای کوي دوی پودر ګټ کړو دا سیګریټایم چې والو ژمه وا دا چې موږ کوم دغه واره ته خو لګید سم سیو سه ساتي شو. خو ما چې یو تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر وستو یو وخت پوښون چې والا خیر ته موټر ګرځي ته پورې ما شه تو کال شکرې مم دغه تو کال کې په غوړاند سه صدمه لیدلم چې ز بیخی پژوان کده صدام من ولیدله د موتاج ولم بیا الکان اتنا مالته زور ورور الکان تم پیسې ورکول شاش دکان ته کینی کله مونږه مال کول خو یو دکان د جنکیان مکتب مخامغه ده. خو جنکیان نه نه کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده بسې ما کیسه مده شو په عمل کې هم د ټول سرمه ما نه خلاص شو موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سنواله یا کوم خب دولا او شپ هغه ول نه سره نه و دارنګ د تورکی زیرکی د استرګولاند د خطا چی یو د بوی ورکی یو د هم د خپل د یونین چې د خپل بد رقم بوی لري او سپیډر باندې خراب کی د نشي خو خپل ټول اول بد خطر خو زه خوب کی یو ورکا کم مون سره یو زیاده ماجک کو ماته ور چې بایسکل پاولای کو تاسو شو ته غلا کړی پلان مې ته ور چې دا اته بجې راغله زه خپل نظر ور باندې لرم خو دا ډیر په بد چلانه او دغه خزم چې دا اوزې ته زمونږ دغه کو ته تازه باندې خو دوی سر زما جنگ شو دغه جنگ نه پات ز کوته تلنه ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې چې غلا کړی نه ما ته په بد سرګولې ته چې ته غلې ته یو متاد وي ودرې چې دا شغله شم اتمن دا اخیستی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا چې د چی نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راښینی او دروازه ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطا وی او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
ته څه ښه خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي ما
یا راجاباره ته هم سام لیوانه هیروین بچوي او خوان بچوي
وای هند زار په قذر زرګر پويږي ته د دین شین خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه
ظالمه. خپله خو عملي اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم. بس دے نوری نو اہم ہاں دادے در واخلا
سنگا شو خوان دے اوکڑو
یارا پو خوان دے نیم پوے دلے
بس پو پشے پو پشے دا سے پو پوشے لکزا
سنگا پو پوشا
دا شای چی چای یو دودا مو آہا بس مونگ یار شو بس دا سے او بولا چی نور تھم سے مونگ دا پارے یار شوی
زاو رکش اس پگانا
چه هر چه وای خپلا خواخه دیده خو روستا با خپلا پوشی اوز خو ما تا سپگن وای خو روستا با تم سپگن شی.
بس بس زنو دومره خبره مکه، زه لارم دو خدای پامان
زه پا مخه دیخه اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خم و خم برازی.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغلم لیونی که په ست کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره ستړی مشي؟
خیر اوسې تم ستړی مشي؟
خیریت اوس څنګه په دې شپه کې راغلې؟
پوډر مې خلاص و، ډېر خمار یم. ما ویل پوډۍ به راکې.
پیسې دې راوړې دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی، تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایي چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نه شم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوډۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه، نشته پوډۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
نشته؟ ګوره بیا به پښیمانه شي.
نو څه کوې، په زور یې رانه اخلي؟
او په زور یې نه اخلم.
زه لاس دې خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پونډر خرڅوي، شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پونډر اخته کوي. د کمال کیسه ورته کوم.
یار جباره، ته عجیبه انسان یې، په ټوکم نه پوهېږې. راشه چې پوډر درکم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، ولاکه نه پرېږدم.
اوف، دا په څه بلا اخته شوم. که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.